السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ویلي دغه کمیټې غړي کولی شي له افغانستانه د 2020 کال په اګست کې د امریکایي ځواکونو د وتلو اړوند محرمانه اسناد وګوري. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر مایک مکل د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلنکن سره هوکړه کړې چې د کمیټې هر غړی به دغه سند مشاهده کوي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه 150 غړي لري. رویټرز د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان په حواله چې نوم نه دی اخیستل شوی لیکلي د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال او د کمیټې یو ډیموکرات غړي ګریګوري مکس دغه سند کتلی دی. وړاندې د دغه ویان په حواله راغلی چې د کمیټې نور غړي هم کولی شي په بهرنیو چارو وزارت کې دغه سند ولولي. مکال له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه پر څېړنه بوخت دی. جمهوري غوښتونکي نیوکه کوي چې له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو په تړاو چې پر مهال یې 14 امریکایي سرتیري او لسګونه افغانان په یوه چاودنه کې ووژل شول لا هم بشپړ راپور نه دی وړاندې شوی. خو ولسمشر جو بایدن بیا له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو ننګه کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د برېټانیا او متحده عربي اماراتو له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي. ټام ویست دا خبره پرون په خپل ټویټر لیکلې ده. هغه ویلي د جون له 15 تر 9 به لندن او ابوظبي کې د افغانستان د ګډو ګټو په اړه خبرې وکړي. ویست د خپلو سفرونو او د خبرو د اجنډا په اړه ډیر وضاحت نه دی ورکړی. استرالیایی قاضی انتونی بیسانکو ویلی بن رابرټس سمیت او د هغه څلور اصلي شاهدان صادق نه وو. دا خبره د قاضی بیسانکو په 2018 مخیزه مفصله سند کې چې د دوشنبه په ورځ خپور شو راغلی. د استرالیا ځانګړو ځواکونو په خوارۍ سرتیری 43 کلن بن رابرټس سمیت تورن شوی چې په افغانستان کې د پوځي ماموریت به ترسره کولو پر مهال په ناقانونه توګه شپږ افغانان وژلي دي. رابرټ سمیت چې د استرالیا د یو تر ټولو ویاړلي سرتیری په نوم مشهور وو په دې اړه تیره پنجشنبه هغه دعوا هم وبایلله چې درې ورځپاڼې یې د خپل ځان په بدنامولو تورنې کړې وې. همدې ورځپاڼو د ښاغلي سمیت په اړه راپور ورکړی و چې په افغانستان کې یې ملکیان وژلي دي. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي په افغانستان کې د دوی روغتیايي متخصصینو د 2023 کال پیل څخه تر می میاشتې پورې 115,000 افغانانو ته روغتیايي خدمات وړاندې کړي دي. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر رافایل ګروسی له ایران وغوښتل چې خپل اټومي تاسیسات په بخښنه سره خپل اټومي مسؤلیتونه پوره کړي. هغه پرون دوشنبه د اتریش په پلازمینه ویانا کې وویل چې ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه د لا روڼتیا په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. د جرمنی د خبری اجانس د خبر لمخه د مارچ په میاشت کې په تهران کې د روسي او دغه ادارې مشرتابه په رسمي ډول موافقه وکړه چې د اټومي تاسیساتو د څارنې او د پخوانیو پټو اټومي مرکزونو په اړه څېړنې زیاتې کړي. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر ومنله چې ځینې کامرې او د څارنې وسایل نصب شوي خو هغه زیاته کړه یو څه پرمختګ شوی خو هغومره نه دی څومره چې د تمه درلوده. او د افغانستان د تکواندو ملي ټیم د نړۍ د 144 هیوادونو ترمنځ 9 مقام خپل کړی. افغانستان د تکواندو د نړیوال اتلولۍ لوبو څخه وروسته د مقام ته رسیدلی. د تکواندو نړیوال سیالۍ د جنوبي کوریا په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د تکواندو لوبغاړي د لوبو ته چې په آذربایجان کې وشوې ورغلي وو. دغه افغان لوبغاړو د هانګ کانګ، کولمبیا، اسرائیل او مقدونیه په وړاندې خپلې لوبې وګټلې. په مجموعي توګه افغانستان د دې لوبو 11 امتیازونه وګټل او په نړیواله ردبندۍ کې مخته راغلل. د افغانستان د تکواندو ملي ټیم له 2008 نه تر 2012 پورې د نړۍ په لاسو غوره ټیمونو کې و. ځکه چې د رهولا نیکپا په مټ د برونزو 2 مډالونه افغانستان ګټلی وو. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلای شي. د ناروی د کډوالو شورا وای په کندهار کې خزینه کارکونکو کې بیرته کار ته ګرځیدلی او دوی ور سره خپل فعالیت هم لسره پیل کړی. د همدې کندهار یو مدني او خوریز فعال بیا لسباندې دو میاشتو راهیسی دی طالبانو پا بند کده. دی متی الله ویسا همکاران وی
هغه په داس ډول نیول کېږي چې هېڅ ډول معلومات یې رسنیو سره کورنۍ سره دوستانو سره نه شریکېږي. د متي الله ویسا په اړه موږ غواړو چې دوی باید خوش شي.
د کابل پوهنتون استاد او د ژوندون تلویزیون مشر اسماعیل یون پر طالبانو کلکې نیوکې کړي او ویلي دي اجازه نه ورکوي چې د تلویزیون ودانۍ یې په مدرسې بدله شي.
ته په خپله خوا خرا نه دلته کوړه او اقانیه مدرسه نه شي جوړول، ځکه ماته دې قید کړی چې یوازې فرنګي مسایلو کې بلته فعالیت کوي.
او د مومندو او باجوړو قومي مشران پر ډیوران کرښه د نواپاس لارې د خلاصېدو غوښتنه کوي.
اخو څوک پراته دي؟ دا ګورل سل په سل پښتانه نه دي، لکه د چا نه منګه بند شوي، دا مړی ژوندی منګه چا څخه ختم شوی دي. انشاءالله نواپاس به کولاوو.
نور راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام ماهر
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. د ناروی د کډوالو شورا ان آر سی په کندهار ولایت کې د خزینه کارکونکو په ګډون د خپلو فعالیتونو د بیا پیل خبر ورکړی دی. روټرز خبری آژانس د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې په افغانستان کې د نړیوال مرستندوی ادارې وروسته له هغه خپل کار پیل کړی چې د طالبانو چارواکو د دې شورا د خزینه کارکونکو فعالیت ته اجازه ورکړه. طالبانو لا رسمن د ناروې د کډوالو شورا د فعالیتونو د بیا پیل په اړه څه نه دی ویلي. تفصیل له سفی الله ستانکزی اورو.
د ناروې د کډوالو شورا ان آر سی عمومي منشي یا نیګلند پرون په خپل ټوټر کې لیکلي، موږ خوښ یو چې په کندهار او ځینو نورو سیمو کې مو خپل بشري فعالیتونه بیا پیل کړل. هغه زیاته کړې، زموږ ټول کارونه د ښځو او نارینهو، نجونو او هلکانو لپاره یو شان دي او د نارینهو ښځینه بشر دوسته همکارانو په مټ ترسره کیږي. طالبان تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. ښاغلي اګلند تېره میاشت رویټرز ته ویلي وو په کندهار کې د طالبانو مهمو مشرانو په نړیوالو ادارو کې د ښځینه مرستندویو کارکوونکو د موقتي کار بیا پیلولو ته لیوالتیا ښوولي. اګلند په کندهار او کابل کې له طالب مشرانو سره تر لیدو وروسته ازادي راډیو ته هم ویلي وو طالبانو ورته ویلي چې د افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم په اړه د دوی ملي لارښود به ډېر ژر نهایي شي. طالبانو د 2023 کال د اګست په میاشت کې واک ترلاسه کړ، هغه وخت چې د امریکا په مشرۍ بهرنیو ځواکونو خپل شل کلن پوځي ماموریت پای ته ورسو او پوځیان په بشپړه توګه له افغانستانه وایستل. سږ کال اپریل میاشت کې طالب چارواکو د ملګرو ملتونو سازمان په موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو. تر هغې مخکې 3 ډسمبر په نړیوالو او کورنیو موسسو کې هم د ښځو کار منع کړی و. دې پریکړې توند غبرګونونه وپارول او اکثرو موسسو خپل کارونه ودرول. ملګری ملتونه او مرستندوی ډلې هڅه کوي د هغو ښځو لپاره چې په مرستندوی ادارو کې کار کوي په ځانګړې توګه د روغتیايي او ښوونې او روزنې په برخو کې یو استثنا عمومي. خو د طالبانو حکومت د جنوري له میاشت راهیسې ژمنه کړې چې د خزینه کارکوونکو د کار په برخه کې به یو لارښود ترتیبوي. طالبانو ویلي د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونو ته درناوی کوي. طالبانو د ښځو د ټولنیزو او مدني فعالیتونو د محدودولو تر څنګ نجونې له شپږم ټولګي پرته له ښوونځیو او پوهنتونونو منع کړې دي.
و موریدل چې د ناروې د کډوالو شورا ویلي چې په کندهار کې بیرته خزینه کارکونکو ته د کار اجازه ورکړل شوی او د دې شورا په خبره دوی له همدې اقدام سره په کندهار کې خپل فعالیتونه هم لسره پیل کړی دي. بل ورته د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د افغانستان په شمال کې د نجونو زده کوونکو پر مسمومیدو اندېښنه ښودلې. دا اونۍ په سرپل کې شاوخوا 80 وړې نجونې په 2 ښوونځیو کې مسمومې او روسته رختونونو ته انتقال شوې. طالبانو لشپګم ټولګي پورته بلیونونه نجونې له ښوونځیو منع کړي، خو لشپګم ټولګي ښکته نجونې هم کله ناکله له محدودیتونو سره مخامخې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د یونیسف افغانستان څنګه ویلي د افغانستان واکمن چارواکي باید ژر تر ژره د نجونو د مسمومیت پیښه وڅېړي او عاملینې ونیسي. یونیسف دا خبره دوشنبه په یو ټویټ کې کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق په سرپل کې د شاوخوا 80 نجونو زده کوونکو د مسمومیدو په پیښه باندې اندېښنه ښولي. د یونیسف افغانستان څنګه ویلي ښوونځي باید د زده کړو لپاره خوندي ځای وي او ماشومان هلته له ویرې پرته زده کړې وکړي. ملګرو ملتونو همداراز ټینګار کړی چې ښځې هم باید پرته له دې چې ژوند ته خطر پیښوي کار وکړی شي. د راپورونو له مخې د سرپل د سانچارک ولسوالۍ په 2 ښوونځیو کبوت آبا او فیض آباد کې شاوخوا 80 نجونې او د هغوی د 2 ښځینه ښوونکو او ملازمینو په شمول 9 نور کسان مسموم شوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د سرپل په روغتون کې د بستري وړو نجونو ویډیوګانې خبرې کړي چې پکې ښایي 2 وړې نجونې د ناروغۍ په کټ پرتې دي او په لاسونو کې د سیرومونو پایپونه او کنولونه لګېدلي. دا لا معلومه نه ده او نه هم طالب چارواکو څه ویلي چې نجونې په څه ډول مسمومې شوي. د سرپل د پوهنې رئیس محمد رحماني بیا له اسوشیتد پریس سره په خبرو کې د نجونو د وضعیت په اړه ویلي:
ساعت اول درسی وقتی که شاگردان در مکتب میرن،
لومړنی درسی ساعت کې چې شاگردان مکتب ته تللي وو مسمومې شوې دي. زړه بدواله، ساه لنډی او سردرد ورته پیدا شوی وو. سرپل د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد عمر سرپولی هم مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې حکومت د دې پېښې په عاملینو پسې ګرځي. داسې انګېرل کېږي چې د 2021 کال له اګست راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي، دا لومړی ځل دی چې د ښوونځیو وړې نجونې مسمومې شوې. په سرپل کې دا نجونې داسې وخت مسمومې شوې چې په ټوله کې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پرته میلیونونه نجونې له ښوونځیو منع کړې. ښایي په افغانستان کې د نجونو د مسمومیت پېښې کمې وي، خو په ګاونډ ایران کې بیا زرګونه نجونې په تیرو 15 میاشتو کې مسمومې شوې. حکومت یې وایي لا یې په عاملینو پسې ګرځي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې رسنیز فعال او د ژوندون تلویزیون مشر اسماعیل یون پر طالبانو کلکې نیوکې کړي او د طالبانو حکومت یې تورن کړی چې پر رسنیو یې فضا تنګه کړې ده. دغه راپور وروسته راځي، خو اوس راځو دې ته چې د همدې محدودیتونو له کبله له څه باندې دو میاشتو راهیسې د پوهنې د برخې یو فعال متي الله وسا د طالبانو په بند کې دی او تر اوسه یې کورنۍ او همکاران نه پوهیږي چې هغه چیرته او تر کومو شرایطو لاندې ساتل کیږي. د ښاغلي وسا یو شمېر همکاران د هغه د خوشي کېدو غوښتنه لري. نور تفصیل له سنا کا کړه.
د طالبانو حکومت لخوا د پوهنې د برخې د نیول شوي فعال متي الله وسا همکاران د نوموړي ژر خوشي کېدل غواړي. یو له دوی چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
خو متاسفانه چې د دې پر ځای چې باید تشویق یې سوی، د دې پر ځای چې سپورټ یې سوی وای، د ولس له خوا څخه، د حکومت له خوا څخه، هغه په داسې ډول نیول کېږي چې هېڅ ډول معلومات یې رسنیو سره، کورنۍ سره، دوستانو سره نه شریکېږي. د متي الله وسا په اړه موږ غواړو چې دوی باید خوشي سي او د ده د کارونو ستاینه وسي.
دغشان کندهار ولایت یو اوسیدونکی عبدالرحمن چې له متي الله وسا سره د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته د ښوونیزو فعالیتونو د پراختیا په موخه سفرونه کړي، ازادي راډیو ته وویل:
متي الله وسا د پوهنې پراختیا لپاره هڅې کولې. په دا برخه کې هغه لیرې پرتو ولسوالیو سیمو کلیو ته سفرونه کړي دي. هغه هیڅ کوم سیاسي فعالیت نه ده کړی، او د هغو نیول کېدل او بیا د هغو معلومات د هغو د کورنۍ او د نورو غړو سره نه شریکول ښه کار نه.
د قلم له بنسټ مسؤول او د پوهنې د برخې فعال متي الله وسا چې د افغانستان په لیرو پرتو سیمو، په ځانګړې توګه په جنوبي ولایتونو کې د ماشومانو د زده کړې لپاره د کمپاینونو او کلڅنده ټولګیو د پیلولو په برخه کې فعالیت درلود، په دې وروستیو کې د نجونو د زده کړو د حق لپاره هڅې کولې. ښاغلی وسا د مارچ په 28 په کابل کې د طالبانو حکومت لخوا ونیول شو. د طالبان حکومت ویلي چې وسا د غیر قانوني او د نظام ضد فعالیتونو په تور نیول شوی، هغه ده چې د ده کورنۍ رد کړې ده. د قلم لار بنسټ غړي مرسي حفیظي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي وسا له نیول کېدو څه باندې دوه میاشتې تېرې شوې، خو په خبره یې هغه لپاره د مدافع وکیل د نیولو هڅې ناکامې شوې دي.
څه باندې دوه میاشتې وشوې چې کورنۍ ډېره زیاته هڅه پر همدې کوي چې وسا ته باید یو وکیل ونیول شي، خو طالبان دې مسلې ته هم اجازه نه ورکوي. زموږ غوښتنه او انتظار همدغه ده چې زموږ هڅې، زموږ کوششونه او دا چې خبرې له طالبانو سره وشي، یوه نتیجه بالاخره راوړي، تر څو ژر تر ژره د دې شاهد واوسو چې وسا د طالبانو
د طالبانو حکومت وایند زبی الله مجاهد او د هغه مرستیال بلال کریمی تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. خود حقوقي چارو په محمد عظیم صافی وایي د ملي او نړیوالو قوانینو له مخې د مدافع وکیل درلودل د تورن نه اساسي حقونو څخه دي او د عدالت د تامین لپاره اړین دي.
وکیل مدافع برای اعاده حقوق،
مدافع وکیل له یوې خوا د تورن د حقونو د تامین لپاره اغېزمن دی، او له بلې خوا د رښتینې عدالت د تامین لپاره د مدافع وکیل درلودل اړین دي. په عین حال کې پولیس مکلف دی چې تورن ته د نیولو پر مهال څرګنده کړي چې ته د کوم تور پر بنسټ نیول کېږي.
شکه چونین جرم شما گرفتار میشین.
د یادونې ده چې مخکې تر دې د بشري حقونو د دفاع ګڼو بنسټونو د مدني او بشري حقوقو د فعالانو خبريالانو د طالبانو پر ضد د اعتراض کوونکو او مسایره کوونکو خوځو پر نیول کېدو سخت انتقادونه کړي دي او د دوی ژر تر ژره خوشي کېدل یې غوښتي دي. دوی په وار وار له طالبانو غوښتي چې د مطیع الله ویسا په ګډون ټول هغه فعالان خوشي کړي چې د دوی په خبره پرته له کوم جرمه نیول شوي دي. د راپورونو له مخې د مطیع الله ویسا او افغان الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی په ګډون د بېلابېلو یو شمېر نورو برخو فعالان هم دا مهال د طالبانو په بند کې دي.
و موریدل چې د قلمدار بنسټ د مشر مطیع الله ویسا کورنۍ او همکاران له طالبانو غواړي چې هغه له بنده خلاص کړي. څه باندې دوه میاشتې کېږي چې مطیع الله ویسا د طالبانو لخوا نیول شوی دی. بل لورته په افغانستان کې رسنیز فعال او د ژوندون ټلویزیون مشر اسماعیل یون پر طالبانو کلکې نیوکې کړي او ویلي دي هغه طالبان چې په یو وخت کې پاکستان کې اوسېدل اوس د افغانستان ملي ګټو ته ژمن نه دي. ښاغلی یون دغه راز طالبان ګواښلي چې په زور نشي کولی د ټلویزیون په دینی مدرسه بدل کړي. تفصیل له صفی الله سانکزی اورو.
ژوندون ټلویزیون په 2010 کال کې تاسیس شو او مرکز یې په هغې څلور جریبه دولتي ځمکه کې دی چې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په امر په 40,000 افغانیو کلنې اجارې ورکړل شوی. تازه د دغه ټلویزیون مشر او د پوهنتون استاد محمد اسماعیل یون د طالبانو د مخابراتو او ټکنالوژۍ سرپرست وزیر مولوي نجیب الله حقانی په زور زیاتی تورن کړی او ویلي دي د شخصي عقدو له مخې هڅه کوي چې له دوی سره دا تړون لغوه کړي. خغلیون د دوشمې پر ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې خبرداري ورکړ چې اجازه نه ورکوي د ټلویزیون پر ځای مدرسه جوړه شي.
ته په خپل خوا قرار دلته کوړه او قانې مدرسه نشي جوړول. هغه خبر نشي د پزی او نه کیلو ټانک جوړول چې په تجارتي مسایلو باندې ورکي ځکه ماته دې قید کړی چې واځي فرنګي مسایلو کې بل تفاعلیت کوي.
یون هم دا رازوي لاغه کسان چې په بیلابیلو دلایلو لستر شل کاله پاکستان کې اوسېدلي اوس دلته واکمنان دي د ملت په تاوان دي. اسماعیل یون په یو رسنیزه خبرتیا کې بیا د ټلویزیون د تاسیساتو او لګښتونو اندازه نږدې 110 میلیونه افغانۍ یاد کړی او ویلي دي چې که د مخابراتو وزیر تړون ورسره لغوه کوي باید د تاوان ورکړي. هغه په خپل وینا کې هم دا خبره یاده کړه.
دا قرارداد زما وصولی فسخ کوي. سماته سبات جنجال نه ماته ولس پیسې راکړي بیا راته وشي ورور ولې دا قرارداد فسخ کوي. وصولی فسخ کوي مشکل نشته مګر په زور رانه فسخ کول.
اسماعیل یون د طالبانو په حکومت کې د رسنیو په وړاندې لزیاتې دونکو محدودیتونو شکایت وکړه. وی ویل طالبان ورستر بلی د رسنیو فعالیت محدودوي او ستونزې ورته جوړوي. خو د طالبانو د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت په یو اعلامیه کې دوشنبه ناوخته د ښاغلي یون څرګندونې رد کړې. په اعلامیه کې راغلي چې له ژوندون ټلویزیون سره په تیر جمهوري نظام کې د قانون خلاف او د داوطلبۍ پرته دولتي ځمکه په ډیر ټیټ قیمت د میاشتې په 509 افغانۍ کرایه ورکړل شوې. د طالبانو د مخابراتو وزارت ویلي تړون به د اصولو له مخې ترسره کوي او په دې برخه کې به د دوی په خبره د خیانت مخه نیسي. د ژوندون د ټلویزیون او د مخابراتو وزارت ترمنځ داسې وخت د تړون پر سر لانجې زور اخیستی چې د یاد ټلویزیون مشر ښاغلی یون د څو اونیو مخکې څرګندونو پراخ غبرګونونه پارولي وو. هغه طالبانو ته 1,095 نمرې ورکړې وې. وروسته بیا وضاحت ورکړ چې د امنیت په برخه کې طالبانو ته دا نمرې ورکړي خو د تعلیم د مخنیوي له کبله یې د طالبانو حکومت ناکامه بللی وو او هیڅ نمرې ورته نه وي ورکړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته ستاسو په غاک ستاسو سرچوي پیغامونه هم لرو. دغه راز به په کابل کې د وی خون کې لژوند هم خبر شي چې په یو خونځي کې په ډیره مینا تدریس کوي خو اوس راځو دی ته چې د کونړ او کوزې پښتونخوا د باجوړ او مومند قومي مشران د ډیورن پر فرضي کرخه د نواپاس لاره د تاګراتاګ او سوداګرۍ لپاره پرانستل غواړي. دا لاره چې کونړ او د افغانستان نورې برخې د کوزې پښتونخوا له باجوړ مومند او پېښور او دغه راز په ټوله کې پاکستان سره نښلوي له تیرو 40 کلونو راهیسې د پاکستان حکومت په دې پلمه بنده کړې چې ګواکې د وسلوالو مخالفانو د تګ راتګ مخنیوی کوي. خو د کوزې پښتونخوا اوسیدونکي بیا وایي د لارې بندېدو سره یې په سیمه کې د وسلوالو بریدونه زیات شوي او دغه راز د قومونو ترمنځ راشه درشه کمه شوې او پرې شوې ده. تفصیل زموږ د خبریال روح الله انوري په راپور کې اورو.
د کونړ او کوزی پښتونخوا د باجوړ او مومند قبایلي سیمو مشران وایي د ډیورنډ فرضي کرښې ورونه ولسونه سره جلا کړي. د ناوپاس غاښي کنډه او بنشاهي او د کلام لارې چې پخوا پرې هره ورځ په لسګونو موټرو تګ راتګ کولو بندېدو سره یې دوی د یو بل غم ښادۍ کې له ګډون او خپلوۍ پاللو بې برخې کړي دي. دوی دعوه کوي چې لارې یوازې د پښتنو د بلوالي لپاره بندې شوې دي. د کوزی پښتونخوا قومي مشر مولوی خانزی به په چمرکند کې جوړې شوې غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل:
اخوا څوک پراته دي؟ دا کونړ سل فصله پښتانه نه دي، لکه د چا نه موږ بند شوي؟ دا مړی ژوندې موږ د چا څخه ختم شوی دی؟ دا تجارت او تګ راتګ زموږ د چا څخه ختم شوی دی؟ که بندیز دی نو که ګولۍ ملک د خړ څادر سزي د رور جنازې له دا نه پرېږدي، دا روغ سړی د دې کلي وطن نه چې ځي بل مشر کزي دا نه پرېږدي، دا ځکه چې دا قام یو نه شي، دا ولس د یو بل سره یو نه شي. مسله دلته جوړه
په ویناي چې د لارو بندېدو سره په سیمه کې بریدونه، چاودنې او د وسلوالو ډلو فعالیتونه د کمیدو په ځای زیات شوی دی.
ځینې خلک دا ډرامې ډنډوري خوري کنه، وایي نواپاس کې کولاو کې بدامنی به راشي. هلکه شل کاله نواپاس بند دی، د دې نواپاس په دې ګېټ په شل کاله کې ټوپک نه شي رسادر سم یو پښتون را پرې نه ښودو. امر رالی په دې خاوره کې دا پښتانه خلک غولۍ دوکه کوي. ما خدای دا لاره را کړې، دا لار پاکستان نه، نر پاکستان جرنیلانو را کړې ده. نو چې خدای را کړي نو د خدای سره اوس یو سړی دښمني کوي، د خدای لارې زموږ نه بندوي. نو شل کاله خدای دا لاره بنده کړه، ویل دا د دې لپاره چې امن راشي. لارم دی بند کړه، تارون هم دی را کړو، بیا هم امن رانلې چې په کومه ورځ نه واپس برکړ، د حق ورځ نه لا بدم نه شروع ده.
مولوی خانزی بول که څوک خوشحالی دی او که خفه کیږي، خو دوی به د نواپاس لاره پرانیزي.
انشاءالله نواپاس به کولاوو، که د چا زړه ښه او که بدي په دې باندې، که څوک خوشحالیږي او که خفه کیږي، خو دا د دې وطن د آبادۍ لار ده، د قام په مټ باندې به انشاءالله دا کولاوو.
د کونړ قومي مشران هم وایي ډیورنډ کرښې له خپلو ورونو او کورنیو جلا کړي او پاکستانی حکومت لخوا د دروازو بندولو او په کرښه د اغزنو سیمونو غځولو سره یې کوزو پښتنو سره راشه درشه او سوداګري ختمه شوې ده. قومي مشر حاجي خان پاچا:
زمونږ تاګ راتګ سره آزاد شي او مینه او خوت سره شپې تېرې کړو، یو بل سره تجارتونه شریک شي. زمونږ زیات خلک سرحد نامخته اوسېږي او مړه ژوندي هم سره شریکو، غم ښادیان هم سره شریکې وي، زمونږ اولادونه هم سره شریکو. تاګ راتګ به مو د پخوا نه تر ډېره موده پورې دغه بند شوی دی. نو در ډېره وخته چې نور بند شي، نو هغه تعلقات د ورولۍ او د ګاونډتوب او هغه د قموالۍ به هم د منځه لاړ شي.
په 2023 زیږدیز کال کې تر اوسه د کوزو پښتونخوا او کونړ قومي مشرانو په نواپاس کې دوه شریکې غونډې کړې دي. د پولې بلې غاړې ته پښتنو مشرانو د نواپاس په غونډو کې ژمنه کړې وه چې د پاکستان حکومت څخه به اجازه اخلي چې د بم د لارو پرانیستلو لپاره به د کونړ مشران باجوړ او مومند ته غواړي او دوی به غونډو کې ګډون لپاره کونړ ته ځي. خو داسې ښکاري چې پاکستاني حکومت د افغانستان پخوانیو چارواکو هم ولسونو ته د لارو پرانیستلو چمتووالی ښودلی و او اوسنیو یې هم یاد ستونزه درک کړې او د لارو خلاصولو ته لیواله دي. خو پاکستاني چارواکو بیا تر اوسه د کرښې دواړو خواوو ولسونو دغې غوښتنې ته کوم مثبت ځواب نه دی ورکړی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 8 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
اوریدونکو د خونکو کیسې او خواله به مو ډېرې اوریدلې وي، خو نن بیا داسې وې خونکو کیسه در اورو چې په کوم خونځي کې چې دا خونکو د موري حالته مدیره ده. ګلرخ ارمل وای په خونځي کې مور مور نه ده. ګلرخ د خپل داندې او زده کړو په اړه هم خبرې لري او هیله ده چې یو ځل بیا د منځنۍ خونځیو نجونو ته تدریس وکړي. له هغې سره سنا کاکړ خبرې کړي او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
د خوانسي په لومړي ورځو کې د خونکو په لیدو لسته کړو سره د زده کوونکو مینه او لیوالتیا زیاتېږي او تر ډېره زده کوونکي دا غواړي چې د خپل ښوونکي په څېر دا هم یوه ورځ په ټولګي کې د زده کوونکي تر مخ ودرېږي او هغوی ته یو څه زده کړي. خو لکه څنګه چې زده کوونکو ته اسانه ښکاري داسې نه ده. د ښوونکي له کړاوونو ډک ژوند، کم معاش او د کورنیو مسؤلیتونه هغه څه دي چې ښایي ډېر خلک دې سختې دندې تجربه نه کړي. خو څلورویشت کلنه ګورخارمن له دریو کلونو راهیسې د کابل په یوه ښوونځي کې د پښتو ژبې او ادبیاتو ښوونکې ده. اغلې آرمل وایي خپلو هیوادوالو ته د خدمت لیوالتیا او له ښوونې سره علاقې دې ته اړ کړي چې دا مسله غوره کړي.
معلمي هغه مقدسه وظیفه ده چې په هر سر د دنیا کې اوسې، که هر څومره پیشرفت کوې یا مخته ځې، د یوې معلمې له برکته موږ یو ځای کې درېږو، غږېږو. دا هر څه د معلمینو له برکته دي. خو همدا چې زه تدریس کوم او یو ښوونکی یم، په دې ډېره زیاته خوشحاله یم.
ګروخ ارمل چې د ښوونې له زحمته ډکې دندې تر څنګ یې خپلې لوړې زده کړې هم پر مخ وړي، د دې په اړه چې څنګه یې په ورته وخت کې خپل کار او زده کړې تنظیمولی داسې وایي.
طبعا چې ستونزمن دی، وظیفې سره او له درس ویلو سره، خلاصه هر چی شی چې وي تور سره علاقمندي ولري، نو طبعا یو تقسیم اوقات ځان ته جوړوي، ځان له مغه معیارات سره برابروي. قوي اراده، زحمت او زیار پکار دی چې ما دغه ترسره کړی کولی شم دواړه هم پوهنتون هم وظیفه سرته ورسوم.
اغلې ارمل د دې په اړه چې د بریالي ښوونکو راز په څه کې دی ازادي راډیو ته داسې وایي.
هغه ښوونکي چې احساس مسؤلیت ولري د وظیفې په مقابل کې او پلان سره کار ته دوام ورکړي، دغه د یو ښوونکي د موفقیت راز دی او شاګردان هغه ښوونکي خوښوي چې په وخت سره صف ته راشي.
ګلو خارمل وایي چې ښوونکي باید د ښوونځي اصول او قوانین مراعت کړي. نوموړی په دې اړه د خپلې یوې خاطرې په اړه داسې کیسه کوي.
هغه مکتب کې چې زه معلمه یم، هغه مکتب کې زما مور مدیریت مکتب ده، او زه چې پوهنتون ته تلم ځینې ورځې په ما باندې به یو دوه دقیقې درې دقیقې ناوخته کېده، او کله به چې مکتب ته راغلم اولین کس به چې پازیري کې خانه قید شوی و هغه به زه وم، او مدیره هم زما خپله مور وه. په ما به یې ډېر زر قانون تطبیقه او تل به مې ورته ویله چې مور جانې خیر ته خو پوهېږي زه پوهنتون ته ځم، دوه دقیقې زه ناوخته رسېږم، لاره مې لرې ده. ولی باید نه لورکې، اول باید قانون په تا تطبیق کړم او بیا په نوراستازانو.
ګلرخ ارمل چې له ډېرو ستونزو سره دا دنده پر مخ وړي وایي چې ډېره ناهیلې شوې ځکه چې د شپږم ټولګي څخه پورته نجونې له زده کړو بې برخې دي. نوموړی وایي چې د یوې ښوونکي په توګه یې غوښتنه دا ده چې یو ځل بیا د پخوا په څېر د شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته هم تدریس وکړي او د پوهنتونونو دروازې د دې او نورو افغان نجونو پر مخ پرانیستل شي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ورو ورو دوهمې نیمایي ته رسېدلی یو. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس ور رسېږي ستاسو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه میدان وردګ ولایت نه د نخې ولسوالۍ یم، د وکړه د کلي اوسېدونکی یم. مایې په هم د مایبینو په اړه باندې هیڅوک پروګرام نه خپروي او نه څوک پوښتنه کوي. مایبین در بازار د ټول کاروبار ته وضعه ډېره خرابه ده. بعد د مایبینو په اړه باندې ماشور زر زر توجه وکړي چې کار وشي، چې خلک بیخي داسې دي چې هېڅ هم نشته. نور سرګاز نمرې ته توجه کوي ورته په دې ولایت کې میدان شار
ایران کې د افغان ماجرینو وضعیت سخت نورین حالات کې ده. ماجرین یو خو کار نشته، یو د پوله کې چې طالب وسلوالو ایرانی ځواکونه د اوبو په سر باندې نښته کړې وه. د افغان خلکو دلته ماجرینو سخت وضعیت ګډوډ سره مخامخ ده. که طالب وسلوال دی یو همسایه توبی سره سم یو اصولو مراعت چوکاټ د خپل مشرانو ته د غوږ کېږي چې د افغانستان دلته 8 میلیونه ماجرین دلته وسیږي، باید د همسایه کشورو سره باید وضعیت سم کړي.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته شیخ زاهد ملحل من نوزاد سره. نوزاد ولسوالی انار چې و د جهانی شهرت لري، هم دنیاوال په دې خبر دی چې نوزادی انار شانه. د دې باغونو د دیمیان په شاوخوا کې مرکزی سایه ته نږدې او د سنګ اوس کلو کې 115 کاله کېږي کلی بادان کې د خلکو باغونه شي. نو د مرکزي ساحې او دغه درې ساحې چې ما یې دې کړی دی دلته اوس د اوبو کمښت دی او که غنو خو د خلکو سره هم په نیم حال سپله. نو د اوبو کمبوت یې موږ دا غوښتنه کوو د امارت اسلامي د وزارت زراعت څخه چې د دغه خلکو سره امداد وکړي، خیره بنسټونه ودې ته واسي چې دا باغونه یې ورته پیپونه کړي او د دغه انارو د روزنې په مورد کې دې خلکو ته مشورې ورکړل سي او بل د یو کودو امداد ورسره وسي. اوس خو د دغه باغ لرونکو سره هیڅ هم نه دي سوي. نو زموږ د جهانیانو سم دا غوښتنه ده، خیره بنسټو سره د چې په دې مورد کې زموږ سره امداد وکړي. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اوریدونکو د خبرونې دوهمه نیمایي ته ورسېدو.